السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله سنگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري ښه راغلاست وایم او ریچې د افغانستان پراتونکو ولسمشر جو ټاکنو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ شو یوه سرچینې د خبره ازادي رادیو ته وکړه مخکې ویل شوی و چې سرور دانش د ولسمشر دویم رستیال وی او د لومړي ماوین پاره څه نو ویل شوی داسې هم ویل کېدل چې خای عبد الله صلاح الدین رباني د ولسمشر د دویم د لومړي برسیالۍ لپاره کاندید وي. د کابل پولیس وایي د پرونی بمی برید په اړه باندې به څېړنې کوي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر در اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. ناتو د کابل پرونی حمله په سختو ټکو غندلې دولت طالبانو یې غوښتي چې د خپل خلکو د وژلو پر ځای دي د سولې خبرو تکشینی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا لوړ پوړی پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره ویني او د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویلي چې د دې هیواد د امنیتي قواو په عملیاتو کې نن دوه سختریزي وژل شوي چې د 2011 کال کې د القاعده شبکې لخوا د یو امریکایي په برمته کېدو کې لاس درلود. بشپړه خبرونه. د ناتو لوړ پوړي ملکی استازي پاتریک اندروز نن په یو اعلامیه کې د کابل پرونی حمله په سختو ټکو غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې د خپل خلکو د وژلو پر ځای دي د سولې خبرو تکشینی. د کابل پر گرین ویلج کمپ ته په پرونی موټر بم حمله وروسته د دغې پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته وکړه. په پرونی پیښه کې په وژل شوي څلورو کسانو کې یو هندۍ وګړی هم شامل دی. دا خبره د هندوستان د بهرنی چار وزارت نن کړی د خود دغه کست پاړه نور معلومات نه دی ورکړي. په کابل کې د بهرنیانو د یو کمپ مخې ته د موټر بم چاودنی مسؤلیت طالبانو منلې چې پکښې لږ تر لږه څلور کسان وژل سول او د ښځو او کوچنیانو په ګډون یو سلو دیارلس نور ټپیان سول. رویټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله خبر ورکړی چې وایي د دوی وسلوالو په دې حمله کې لسګونو بهرنیان او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د کابل په نهم حوزه کې په دې حمله کې د گرین ویلج په نوم کمپ چې غیر حکومتي بهرنی موسسی او کارکونکي پکښې استوګن وو په نشه سوي. خو دانش وویل چې په دې وروستۍ کې دغه کمپ تر ډیره خالي وو، یوازې محدود ساتونکي پکښې وو او ډیر ځاني او مالی زیان هم نږدې اوسیدونکو ته رسیدلی دی. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی ویلي چې په ټپیانو کې درویشت کوچنیان هم شامل دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته تر تګ مخکې په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره لیدنې کتنې ګټورې بللې دي. ښاغلي خلیلزاد پر ټویټر په یو پیغام کې له جکپوړو چینایي چارواکو سره خبرې ګټورې بللې او زیاته کړې ده چې د چارواکو د دغو خبرو د بریالیتوب لپاره ژمن دي. خلیلزاد ویلي چې په دې خبرو کې په افغانستان کې د سولې د یوې هر اړخیزې پروسې لپاره چې ټول افغانان پکې شامل وي او هم د دې مسئلې د یقیني کولو لپاره چې له افغانستانه به بیا هیڅکله هم د توریزم د اډې په توګه استفاده نه کیږي د سیمه ییز ملاتړ په اړه خبرې وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې منځني ختیځ ته په سفر تللی د دوشنبه په ورځ د سعودي له پاچا سلمان سره کتلی. پامپیو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی د افغانستان په ګډون د یمن، ایران او سوریه په اړه خبرې وکړي. د دواړو لوري ترمنځ د خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. په یو بل خبر کې اورو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا لوړ پوړی پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره ویني. د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا په ملي امنیت شورا کې د جنوبي او منځني آسیا د چارو مسؤله لیزا کرټس به نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره وویني. تر دې مخکې زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې له چین وروسته به دی کابل ته سفر ولري. د امریکا د بهرنی چار وزارت تیر اونۍ ویل چې د جنوري له اتمې نیټې به ښاغلی خلیلزاد هندوستان، چین، پاکستان او افغانستان ته سفر ولري. د دې سفر هدف د افغانانو ترمنځ د یوې سیاسي حل لارې رامنځته کول شودل سوی دی. په واشنگتن کې د تیر میلادي کال په جون میاشت کې میرمن کرټس ویلي وو چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره ډیره مهمه ده چې پاکستان په دې برخه کې رغند رول ولوبوي. د افغانستان پر اتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ سو. یوې معتبرې سرچینې ازادي رادیو ته وویل د محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټیم دواړو مرستیالان تعین سوي دي. تر دې مخکې د ولسمشر ویاندانو ویلي و چې د ښاغلي غنی دوهم مرستیال به سرور دانش وي، خو سرچینې ازادي رادیو ته د لومړي مرستیال له نوم ښودلو ډډه وکړه. مخکې داسې ویل سوي چې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال به عبدالله عبدالله یا صلاح الدین ربانی وي، خو جمهوري ریاست یا اجرایه ریاست په دې اړه څه نه دی ویلي. په هرات کې د اور لګېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل سوي دي. د هرات د پولیسو د ویاند عبدالاحد ولیزاده په وینا یوه ښځه، سړی، دوه لوڼې او یو زوی یې په مړو سوي کې شامل دي. د هرات امنیتي چارواکو ویلي اور پرون په هرات ښار کې په محلي نو سیمه کې لګېدلی. د ښاغلي ولیزاده په وینا د دې پیښې انګیزه تر اوسه نه ده معلومه. او د پاکستاني وی امنیتي چارواکي ویلي چې د دې هیواد د امنیتي قواو په عملیاتو کې نن هغه دوه سختریزې وژل سوي چې په 2011 کال کې د القاعده شبکې لخوا د یو امریکایي په برمته کېدو کې لاس درلود. د پاکستاني چارواکو په وینا دا دوه کسان د اسلامي دولت سختریزې ډلې غړي وو. وارن واینستاین په 2011 کال کې په لاهور ښار کې د امریکا د یوې پرمختیايي پروژې کارکونکی وو او په 2015 کال کې په قبایلي سیمه کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې تصادفاً ووژل سو. په پنجاب ایالت کې د توریزم پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي راو طاهر ویلي چې دغه دوه کسان عادل حفیظ او عثمان هارون نومیدل. د د پوینا دا دوه کسان نن سهار په فیصل آباد ښار کې ووژل سول. د خبرونو پای.
ملالی بشیر و چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه یې وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان پر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ شو. که څه هم د لومړی مرستیال تر اوسه پورې نه دی رسنیو ته معرفي شوی، خو دویم مرستیال سرور دانش بلل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په کابل ښار کې د پرونی موټر بم برید په اړه باندې به څېړنې وکړي.
لشک پرته دغه موضوع به په جدي توګه بررسی کیږي، تحقیقات به په دې برخه کیږي چې دغه موټر له کومې خوا راغلی دی، ضعف چیرته و، تعلل چیرته شوی، کمکاري چیرته شوی ده.
ډنمارک هیواد نن د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره د بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې د اتو لکو ډالرو په ارزښت یو هوکړه لیک لاسلیک کړه. ویل چې د بشري حقونو ملاتړ به کوي.
We want to support the promotion of
موږ په دوامدار توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ غوښتنه کړي. د بشري ارزښتونو ساتنه زموږ د کار لومړی ټوب جوړوي.
د پروګرام دویمه برخه د خزو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوډي اچار تفریح خبرونه هم درته خبرو. راپښوده انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان پراتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ شو. یوې معتبرې سرچینې د خبر ازادي رادیو ته تایید کړه. کته هم دې سرچینې نه دی ویلي چې لومړی مرسیال به څوک وي، خو ویلي دي چې یو تن ټاکل شوی دی. ویل کېدل چې دویم لومړی مرسیال به یا عبدالله عبدالله او یا هم صلاح الدین ربانی وي. د دویم مرسیال په اړه باندې ویل شوی چې د افغانستان اوسنی مرسیال ولسمشر سرور دانش په د دویم مرسیالۍ لپاره هم کاندید وي. نسیم شفق په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي. همداسې به د کابل په سټوډیو کې دي. شفق صاحب، مهرباني وکړئ تازه جزئیات راته ووایئ.
بلې، د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، ولسمشر غنی د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل انتخاباتي ټیم بشپړ کړ. ښاغلی غنی ته یوې نږدې او معتبرې منبع نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی د انتخاباتي ټیم دواړه مرستیالان ټاکل شوي دي. دې منبع د خپل نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې د ولسمشر غنی په انتخاباتي ټیم کې صدارت او اجرایه ریاست نشته او هغه به له دوو مرستیالانو سره انتخاباتو ته ورودانګي. د ولسمشر غنی دوهم مرستیال سرور دانش نږدې دوه میاشتې مخکې ویلي وو چې په راتلونکو انتخاباتو کې بدی د ښاغلي غنی د دوهم مرستیال په توګه معرفي کیږي، خو د ښاغلي غنی د لومړي مرستیال په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویل شوي. ځینو ناتایید شویو منابعو څرګنده کړې چې ممکن د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني په راتلونکو انتخاباتو کې د ښاغلي غنی لومړی مرستیال وي. دغه راز ځینې نور ناتایید شوي راپورونه دا هم وایي چې ممکن د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هغه د لومړي معاون په توګه یا مرستیال په توګه معرفي شي، خو اجرایه ریاست، جمهوري ریاست او جمعیت ګوند لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه راز ځینې راپورونه وایي چې د دوو مرستیالانو سربیره به یو کس د یو قوم په استازیتوب هم له ښاغلي غني سره په ټیم کې وي، خو لا تر اوسه دا خبره نه ده تایید شوې. تر اوسه حکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، زلمی رسول او عبداللطیف پدرام د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي، او د حنیف اتمر او احمد ولی مسعود په ګډون یو شمیر نورو هم ویلي چې دوی به په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې کاندیدان وي. دغه راز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې تر اوسه د دوو ښځو په ګډون څه باندې اویا تنو له دې کمیسیون څخه معلوماتي کڅوړي یا هغه معلوماتي بکسې یا معلوماتي پکیجونه چې دی هغه ترلاسه کړي، خو ولیدل شي چې د روانې لمریزې میاشتې تر پایه به نور څوک د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره رسمن ځانونه کاندید کړي. بله ستانک زیسه،
ډیره مننه کوم نسیم شفق او د کابل استودیو یې لمر سره خبرې کولې. وی ویل چې د ولسمشر اشرف غنی انتخاباتي ټیم چې په راتلونکو ولسمشر ټاکنو کې به هم کاندیدان وي بشپړ شوی دی. دویم مرستیال سرور دانش دی، اجرایی ریاست او صدارت نه لري، او د لومړي مرستیال لپاره هم یو کس ټاکل شوی خو سرچینې نوم نه دی په ډاګه کړی. په همدې موضوع باندې د لا زیات تحلیل لپاره د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید را سره د ټلیفون په کرخه ده. رشید صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. دا راته وایي چې پنځه ورځې شاوخوا پاتې دي چې نوملیکنه به پای ته رسیږي، ولې مطرحو کاندیدانو تر اوسه پورې نومونه نه دي ثبت کړي په انتخاباتو لپاره؟
ډېره مننه سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. دلته خو داس داده چې دغه د معاونینو یا د مرستیالانو پیدا کول او په هغوی باندې سرمایه لري کول دا دغه مطرح او ټیکټونو ته یو ستونزمن کار ده. ایتلافونه جوړ شوی په دې اړه باندې همدارنګه ځینې مطرح اشخاص چې غواړي ځانونه نوماند کړي، ځکه اوس په دې بوخت دي چې څه رقم هغه افراد چې دوی ته په عام اصطلاح کې هغه د رای بانکونه ویل کېږي هغه له ځان سره مال کړي، او د رای بانکونه هم چې دي نه غواړي چې په سادګۍ سره له هر ټکټ سره ډېرې دېش کړو هغه غواړي اجازه ترلاسه کړي په عینحال کې د خپل راتلونکي له اړخه ډېر مطمئن نه شي چې بیا دوی حکومت نه یا هغه کوم ویش ټکټ ضعیفه رول ونه لګوي یا دوی ته کم ورنه کړل شي. نو دغه افغاني تجربې هم مطرح دي، په عینحال قیمت خرڅول هم یو اساسل د دغه شهر څو وخت چې په ټیکه کې ځم مطرح کړي چې د خپل بور چانس ډیر وي، او دوم قدم کې دا چې د کوم امتیازات سره وعده کیږي هغه ترلاسه کړي، ځنه چې صرف خبره کې هغه وته وعده وستي او بیا په وخت ویش کې یا د امتیازات په تخصیص کې دوی ډېر ښه پاتې دي. مدام یو موضوع د دوم د پرمختګ کومه مسله ده چې څنګه تروسره د کاپو کې میسونې نه د کابل فایل لنکې نه خغه به اعلان سره دغه سې بغلان مثلا تر سپات ده.
دې مسلې ته براشم لمړی به دی ولسمشری د ټاکنو پاړو غوږی ګوډه چې شوخه او یا کسانو دغه انتخاباتي معلومات یا بستې تر لاسه کړي چې په کې به د کاندیدانو لپاره د شرایط او نور مهم معلومات وي. تر اوسه پورې یوازې څلورو کسانو نومونه ثبت کړي دي. نن زلمی رسول هم چې په خوا کاندید وغه نوم ثبت کړي خپل ماوینینو سره یو ځای ورغې انتخاباتو کمیسیون ته. څه فکر کوي د انتخاباتو کمیسیون به آیا دمر وتوانیږي چې په لاند وخت کې بل اخر هغه مهم او مطرح کاندیدان که نومونه ثبتي ثبت شي، حداقل ک لاویاو کسانو نه یو څه ځانونه کاندید کی، آیا د ظرفیت شته چې دوی وکولی شي په سمه توګه باندې ثبت نام شي؟
کریستیا خبر وکړو کمیسیون لبات امر ډیر پوره ماده نه ده. اولا دا چې اوس هغه تشکیلي پرستګرون چې لري یپوز چې ټول لپاره ان کوم سیستم چې باید هغه واستای وي تر اوسه پرېږو کې کار هم ځکه چې خپلواک میسن تر اوسه پرې د ټاکنو په پایله کې مصروف ده او ډیری پنګونه په دې بحث کړه ده. نو په مسله دا ده چې دوی د اسناد برې چول دي، اوزبی سیړل هم وخت وړي دلته شرایط چې دي هغه یو موضوع ده بل دلته هغه ځینې تخنیکي مرحلې چې هغه تجهیزول لږ زره سلبن کاستري مختلف نظر باندې او خپله کمیشن هم د فشار لاندې ده خصوصا د اصلاحاتو کمیشن کې د بدلون د راوستلو موضوع دا کمیشن هم تر یاده پورې متاثر کړی ده او ډېر لیواله او تقریبا د چې په پوره او خاص اشتیاق سره د پروسې لپاره ملګرتیا نه کوي.
ښاغلی رشید غواړم یو څه وپوښتم په همدې ارتباط د پدغه کڅوړو کې به داسې هم راغلي وي چې څومره تذکرې باید راټول شي څومره چکرداره تذکرې خو چې کله انتخابات کېږي بیا ډېرې کمې رایې اخلي دا کاندیدان آیا پینالټي شرایط شته وروسته چې بیا څه اختیاري سزاګانې وي دوی ته چې مثلا تاسو وعده کړې و خو دومره رایې مو ترلاسه نه کړه یا نور مسایل داسې مسایل شته په دغې شرایطو کې څنګه؟
دا شرایط خو یو خو هغه شرایط پهمیاسس کې چې اوسېږي دي چې هغه مسله د سند او د تابعیت مسله او مسلمان او دا نور شرایط قانون کې لیکل شوي دي هغه د یو شرایط هغه ډېر سخت کار نه ده. دلته بحث دا ده چې هغه سل زره تذکرې چې چکرونو ته سوه لري نو د هغو څېړل د هغوی په بررسي کول دغه یو څه اسانه کار نه ده د کمیشن لپاره خصوصا دلته بیا دغه د تکرار مثلا چې کېږي نور څه چې موږ خبر یو هغه دا ده چې نو کاندیدانو اسان را پیدا کړی دي پارلماني ټاکنو له کاندیدان سره چې هغه بایلونکي دي کټون کړي هغوی سره اړیکې جوړې کړي دي تقریبا هغوی زر زر تذکرې پورته کړي دي نو په دې ډول باندې هغوی په اسانه طریقه باندې بیل د خلکو ته بدلاړ شي د خلکو نه د رایې یا د ګروپ د بیعت غوښتنې وکړي ساده لار ده چې دوی دغه زر زر تذکرې غوندې ممکن د سلو یو کاندید د سلو پارلماني هو کاندیدان سره دغه اسناد پوره کړي اما هغه د ټاکنو په وخت کې میسون چې دي کې یا تکرار دي یو کاندید بل کاندید سره همدارنګه په خپل سیستم کې یو فار درې ورې څلورې تذکرې او شکایت کې تاسو یې دا جتي ننګونه ده
مننه د خپل د کمیسیون په اړه باندې راتوي چې هم د ولسمشر دویم راستیال او هم اجرایی رئیس دوی د کمیسیون په فعالیتونو باندې انتقاد کوي وی ویل چې کمکار دي او سم په وخت کار نه کوي ولې دغه انتقاد متوجه سو کمیسیون ته
د کمیسیون کارون څخه د ټاکلو څخه زیاده سپوږی متاثر دي کړه کاندیدان دي نړیواله ټولنه د خلک همدارنګه نړیواله حکومت یعنی ټول په شکل د اصلو متاثر شوی دی خدا چې اوسه موضوع د افغانستان د حکومت حیثیت هم دغه سره درخوري نو خام په خو د دې په ځای چې وګوري مستقې احساس کړي کمیسیون ځواب ورکړي چې خپل هم په دې اړه باندې د پښتنې یا د اډقال د دغه تاخیر یا د ځندولو د مسلې د دروازې په سن کې دی راځي انتقاد کوي چې څه کوم دی دی له شان سره نه جوړی چرته مسوله حکومت او دغه مشر په څه باندې چې تاسو کې دی دی چې مسوم خو بل اخره څه وګورئ دا نو دې ته انتقاد کوي
په بخښنه سره مننه کوم ښاغلی یوسف رشید د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس کور ودان و موریدل چې ښاغلی رشید د خپل تحلیل را سره شریک د ولسمشری د کاندیدانو په اړه باندې
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی په گرین ویلج کمپ کې د موټر بم حملې څېړنه کوي دغه وزارت ویان نصرت رحیمی دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل هر هغه مسول سره بچ په دې برخه کې بي غوري کړی وي قانوني چلند وشي د امنیتی چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې حکومت باید د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي. اجمل تورمان په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د کابل په گرین ویلج کمپ د بیگانه موټر بم حمله وروسته اوس افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا چې په چاودیدونکو موادو بار موټر له کوم ځای او د کوم مسول په بیغورۍ سره ځان هدف ته ورسو په دې اړه جدي څېړنې کیږي.
له شک پرته دا موضوع په جدي توګه بررسی کیږي. تحقیقات په دې برخه کېږي چې دغه موټر له کومې خوا راغلی دی، ضعف چیرته و، تعلل چیرته شوی، کمکاري چیرته شوې ده. هر هغه چا چې په دې برخه کې تعلل کړی وي دغه سره به جدي قانوني برخورد کړي.
تیر ماښام و بجې د کابل د نهمې امنیتي او زی اړوند د گرین ویلج کم مخې ته یو موټر بم چاودنه وشوه چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې څلور تنه پکې ووژل شول او د ښځو او ماشومانو په ګډون یو سلو دیارلس تنه نور پکې ټپیان شول. ویل کېږي چې په دغه کم کې غیر دولتي بهرني کارکوونکي اوسېدل. ښاغلی رحیمی په دې اړه چې آیا په دغه چاودنه کې بهرنیانو ته هم څه تاوان رسېدلی که نه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په سیمه کې استوګنو خلکو تا ډیر مالی او ځانی تلفات اوختی دي. طالبانو بیا د ویلامی په خبرولو سره د دغه پیخي مسولیت اخیسته او ویلي په دغه حمله کې دوی پلسکونه افغان او بهرنی ځواکونه وشل دي. کابل خاریان وای چاودنه دومره زوره وروه چې هر چا فکر کوو دا د دوی په سیمه کې شوی ده. دوی وای د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې ترڅنګ چې له قانون د سرغړونکو په وړاندې اقدامات کوي باید د انتحاري عملو او چاودنو د مخنیوي لپاره هم جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد وای حکومت باید د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي.
تر هغه وخت چې حکومت او د افغانستان کشفي او استخباراتي ارګانونه د کمیت او کیفیت لحاظه تقویت نسی او په هم د دښمن کې نفوذ ونه لري دغونه اطلاعات ونخلي او هغه په نطفه کې خونځا نه کړي، د دې مخنیوی بغیر د استخباراتي ارګانونه او کشفي ارګانونه چې د کمیت او د کیفیت لحاظه تقویت
نوموړي د تلاشۍ پوستو او د واټونو په سر د پولیسو فزیکي حضور ته په پام سره وویل چې دا اقدامات به د ښار د نظم او قانون ماتونکو د نیونې په برخه کې ګټور تمام شي، خو د انتحاري عملو او چاودنو د مخنیوي لپاره باید حکومت د دغو عملو د عاملینو ترمنځ نفوذ وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي پاکستان د افغانستان په وړاندې رښتینی نه دی. د دې جرګې لومړی مرستیال علم عزتیار چې د سې شنبې ورځې عمومي ناستې هم رهبري کوله وویل د پاکستان او ځینې نورو هیوادونو د نه رښتینولۍ له امله افغانستان د انتحار او چاودنو شاهد دی. د دوشنبې په ماښام کابل کې یوې انتحاري حملې څلور کسان ووژل او تر یو سلو لسو زیات ټپیان کړل. فیروزي عزیزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
سال دیشې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د سیاست په اړه خوشبینی زیات شوی، خو د افغانستان مشران جرګه اسلام آباد پر دوګونی سیاست او نریښتینولۍ تورنوي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علام زیدیار چې د سه شنبه د ورځې د عمومي ناستې مشي هم کوله، له امنیتي او دفاعي ارګانونو غوښتنه وکړه چې د دسیسو ښکار نشي او په قاطعیت او جدیت د دښمن په مقابل کې ودرېږي.
متاسفانه چې صداقت نشته دی، هم د پاکستان لخوا هم د غربي متحدینو لخوا هغه فشارونه او هغه معاهدات چې باید د هغه حلقاتو چې طالبانو سره او تروریستانو سره ملاتړ دي په اصلي توګه او په ښه توګه متاسفانه چې راغلی نه دی. د دې لپاره دی چې مونږ او تاسو متاسفانه چې نامنیت مخامخیو شخریت مخامخیو
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ماښام کابل دی وی انتحاري حمله شاهد وو چې له امله یې څلور کسان ووژل او یو سل ډیر لس کسان ټپیان شول. د حمله د کابل ښار نهمې حوزې پورې اړوند د گرین ویلج په نوم په یو کم کې وشوه او طالبانو یې مسولیت ومانه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د همدې پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. پاکستان د افغانستان د مشران جرګې لوري په داسې حال کې پر نه رښتینولۍ تورنیږي چې په دې وروستیو کې د سولې د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی او د سولې لپاره د سولې د اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي پاکستان ته څلور ورځنی سفر درلود چې د هغه سفر هیله بخونکی ګڼل شوی او د افغان چارواکو په خبره پاکستان د رښتینی همکارۍ ډاډ ورکړی. د سولې عالي شورا ویلي د پاکستان کمزوري اقتصادي وضعیت په کتو هغه هیواد منلی چې په افغانستان کې سوله د پاکستان لپاره هم اقتصادي ګټه لري. د همدې لپاره غواړي چې د افغان حکومت او طالب استازیو ترمنځ د مذاکرات لپاره هڅې وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ډنمارک سفیر نیکولاج پیټرسون په یو غونډه کې ویلي چې هیواد په افغانستان کې د جګړې د ختم او د سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته کوي. له دې سره د دغه جرګې یو شمېر نور غړي له ډلې نظر محمد فقیری وایي چې په کابل کې وروستۍ حمله د طالبان له لوري د پاکستان د آی اس آی په مرسته ترسره شوې ده.
دا حمله د طالبانو له لوري د پاکستان د آی اس آی په ملاتړ شوې ده. دا یو بیرحمانه او وحشیانه حمله وه او هدف یې هم نسل وژل دي.
د مشران جرګې وی بلې غړې ولاله اکبري د همدې جرګې په عمومي ناست کې وویل چې د دوشنبه د ورځې حمله په ډاګه کړه چې طالبان د سولې په خبرو باوري نه دي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات د مخالفو وسلوالو په تیره بیا د طالبانو پر وړاندې دي زیات شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بریتانیا پارلمان به نن د برگزیت په اړه رای واخلي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می ډیره هڅه کړې چې پارلمان له اروپایي اتحادیې د وتلو په اړه د حکومت شوې موافقه تصویب کړي، خو د چارو د کتونکو په باور ښایي هڅې ناکامه شي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي.
په پام کې ده چې د بریتانیا پارلمان نن برگزیت یا د حکومت هغې طرح ته رای ورکړي چې له مخې دا هیواد له اروپایي اتحادیې ووځي. دا په داسې حال کې ده چې صدر اعظم تریزا می تر وروستۍ شیبې پورې د دې طرحې د ملاتړ لپاره د رایو د ترلاسه کولو هڅه وکړه. د بریتانیا د عوامو په جرګه کې نننۍ رایه د هغو هڅو په لړ کې وروستۍ ده چې هدف یې د برگزیت بریالي کول دي، خو اکثره سیاسي کارپوهان اټکل کوي چې ښایي دا هڅې ناکامې شي. میرمن می پرون خبرداری ورکړ چې که د عوامو جرګه دا طرحه رد کړي نو له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو طرحه به زیانمنه شي. هغې زیاته کړه چې د دې طرحې رد به د بریتانیا د خلکو له رایې سره خیانت وي. د مارچ 9 هغه مهلت دی چې بریتانیا باید رسمن له اروپایي اتحادیې ووځي. که دا طرحه نن رد شي نو د برگزیت برخلیک به هم مبهم پاتې شي. د چارو کتونکي خبرداری ورکوي چې له یوې موافقې پرته به د بریتانیا اقتصاد بحراني حالت غوره کړي. تریزا می د عوامو جرګې ته وویل په داسې حال کې چې د مارچ 9 ته 4 ورځې پاتې دي، سبا به د دغې موافقې د ردولو عواقب لا روښانه شي. په پارلمان کې د می د ګوند په ګډون محافظه کار غړي وایي د می پلان به دا هیواد د اروپایي اتحادیې په قوانینو او مقرراتو پورې سخت وتړي او نه به شي کولی چې په خپلواکه توګه د سوداګرۍ سیاست غوره کړي. هغه وکیلان چې په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا د پاتې کېدو پلوي دي وایي د بریتانیا په وتلو سره به له دې اتحادیې سره هغه اقتصادي اړیکې چې بریتانیا یې اوس لري لا خراب شي. که د بریتانیا د صدر اعظم نننۍ هڅې ناکامه شي، حکومت داسې نښې ښودلي چې ښایي د دغې موافقې یوه نسبتا تعدیل شوې طرحه وړاندې کړي. که د مارچ 9 پورې هیڅ یوه موافقه ترلاسه نه شي، په هغه صورت کې به ناڅاپه مقررات او نورمونه بدل شي چې د بریتانیا د اقتصاد هر سکتور به اغیزمن کړي. په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا ملاتړو دغه راز د بلې ټول پوښتنې یا ریفرندوم د ترسره کېدو غوښتنه هم کړې ده. د 2014 میلادي کال په ترسره شوې ټول پوښتنه کې خلکو له اروپایي اتحادیې د بریتانیا وتلو ته رایه ورکړې وه. د بریتانیا قوانین د بلې دا ډول ټول پوښتنې د ترسره کولو خنډ نه دي. یو شمیر محافظه کار وکیلانو دغه راز له قدرت د می د لرې کولو په اړه هم بحثونه کړي او غواړي نوی صدر اعظم وټاکي، خو دا هم مبهمه ده چې د دې کار لپاره به کافي وخت وي.
ازادي راډیو ته غوږیست. د کونړ اوسیدونکي په دغه ولایت کې په یو شمېر ترسره شویو پروژو نه خوښي دي او وایي اکثره د رغونې او بیا رغونې پروژې اوس بیرته ویجاړې شوي دي. دوی وایي دغه پروژې په خراب حالت کې پرتې دي او د ترمیم لپاره کار نه دی شوی. روح الله انوري په دې اړه له کونړ یو رپورټ را لېږلی.
د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو 4 کې چې د بیلابیلو مرستندویه ټولنو او افغان حکومت لخوا یو شمیر د آبادۍ او بیا رغونې پروژې ترسره شوي، اکثره اوس ویجاړې شوي دي. د نرنګ ولسوالۍ قومي مشر ملک عطاالله خان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په 15 اداري واحدونو یو ولسوالیو کې د سولر برق پروژه زموږ د نرنګ په ولسوالۍ کې د سولر برق پروژه هغه عملي کړل، خو متاسفانه برق نه ورکوي، سختې هلته پرتې دي. نو د دې ولایت لخوا نه د سولر پروګرام شوې ده. دا محترم مشران دې مهرباني وکړي په نارنګ ولسوالۍ کې د سولر برق وګوري، ماته دې وخی چې تاولات
خلک وای په ولایت کې داسې پروژو ته هم کاغذونه جوړ شوي چې دوی هیڅ نه دي لیدلي او نه ترې خبر دي. د ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکي مولوی عبدالعزیز وایي
دا کې مونږ اول نه شریک نه په خاطر دې باندې اوس په مونږ دې ته څه صحیح او نه صحیح وي، نو مونږ ته په څه برخو کې کار شوی دی مونږ ته پکې صحیح معلومات هم نشته دي.
دوی وایي کومې پروژې چې سمې ترسره شوي دوی ملاتړ کوي او کومې چې په کمزوري ډول جوړې شوي یا جوړېږي دوی مخالف دي او باید د ملت بودیجه په ښه ډول ولګول شي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوخوا چې کومې پروژې ترسره شوي د هغې به هم پوښتنه کوي او کومې چې نوې جوړېږي هغه به په اساسي ډول رغول کېږي.
ځینې کارونه شوي دي چې دا کارونه ماته د منلو نه دي. په کارو کې مشکلات وو، د هغوی د اصلاح دپاره به په ټول قوت کار کوم او په ټول ولس ته چیلنج ورکوم. هره پروژه چې دلته قرارداد کی اول خو زیات قراردادونه په کابل کې دي، اته په کونړ کې وي، د نظارت حق لري ټول د ولایتي شورا په شمول ټول ژورنالیستان او افغانان کوای چې هغه دقیق نظارت کی په کومچنای نقص تب کی وي زه آماده یم جواب ورکړم او هغه به قانون منګول تسپار.
په کونړ کې داسې زیات سرکونه، پلونه، تعمیرونه او نورې پروژې د نړیوالو ځواکونو، مرستندوی ټولنو او افغان حکومت لخوا په میلیونونو ډالرو رغول شوي چې اوس بیرته ویجاړې شوي او بیا رغونې ته یې زیاته اړتیا ده.
ازادي راډیو ته غوږ اوس وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د ناټول وړپوړي ملکی استازي پاتریک اندروز نن په یوه اعلامیه کې د کابل پرونی حمله په سختو ټکو غندلې ده او له طالبانو یې غوښتي چې د خپلو خلکو د وژلو پر ځای د سولې خبرو ته کښېني. په پرونی پیښه کې په وژل شویو څلورو کسانو کې یو هندي وګړی هم شامل دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد کابل ته تر تګ مخکې په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره لیدنې کتنې ګټورې بللې. په یو بل خبر کې اورو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا لوړ پوړی پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره ویني. دا خبر د پاکستان ډان ورځپاڼې ورکړی دی. د افغانستان پر اتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ سو. په هرات کې د اور لګېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویلي چې د دې هیواد د امنیتي قواو په عملیاتو کې نن هغه دوه کس سخت دریځ وژل شوي چې په 2011 کال کې د القاعده شبکې لخوا د یو امریکایي په برمته کېدو کې لاس درلود.
ازادي راډیو ته غوښتل د سپورت نړۍ خبرونه به د کابل استډیو نه واصل ورسالو وي.
د سپورت ورځنې هنداره.
سلامونه. په کابل کې د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د ټاکنیزو سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوب کې د کامیر لوبډلې د جهان سپورت لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال محمد یوسف صادق ازادي راډیو ته ویل چې په دغه لوبه کې د کامیر لوبډلې 3-0 په وړاندې بریا خپل کړه او د دغه سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړه. ټاکل شوې د دغه سیالیو په دوهمه نیمه پایلوب کې د ننګرهار د خراسان لوبډلې د کابل د جیلاني لوبډلې په وړاندې د لوبي ډګر ته وړاندې شي چې ګټونکي لوبډلې په پایلوب کې د کامیر پوړندې ولوبېږي. دغه سیالۍ له تیرو درې اونیو راهیسې په کابل کې د سلرویشتو لوبډلو په ګډون روانې دي. ټاکل شوی چې د آسیا د فوټبال جام سیالیو په لړ کې نن شپه آسټرالیا د سوریې او فلسطین د جوردن په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړ شي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبو کې بحرین هندوستان ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه، خو د تایلند او متحده عربي اماراتو ترمنځ لوبه 1-1 په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه سیالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د سلرویشتو غوره آسیایي لوبډلو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې روانې دي. او هندي مانی ساونی د کرکټ د نړیوالې شورا یا ICC نوې اجرایی مشر وټاکل شو. د دغه شورا لخوا ازادي اړیو ته پاره لیکل شوی خبر پانه کې راغلی چې خغل مانو ساونی د سولي افریقایي ډیوډ ریچرسن ځایناسته ټاکل شوی دی. د دغه پانه د معلوماتو مخې یاد چوکې ته سلور تن نوماندول شي. خغل ساونی وټونه چې دغه چوکې خپل کړی دونه ورده چې د اوسنی اجرایی مشر ډیوډ ریچرسن دنده د سکل 500 کرکټ نړیوال جام چلی ورسته پاتره